سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي تاسو اوس موږ ښک څلور ساعته له آزادې راډیو اورېدل شئ د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو سپوندو نه سیویش او پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي موږ ښک اورېدلی شئ. اوس هم د دې ساعت خبرونه دا کاسازر پروژې عملی چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. دا خبر د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر نن خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې پروژې د عملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې په ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. پر دې پروژې چې تمه و چارې د جمهوري نظام په وخت کې بشپړ شي تر یو میلیارډ ډالرو ډېر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستې ده. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برق افغانستان او بیا پاکستان ته لیږدول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د 14 ولسمشر د انتخابېدو لپاره رای اچول پیل شوی. محمود خان اڅکزي د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوندې ملاتړ کوي ولسمشرۍ ته کاندید دی او د ده په وړاندې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري انتخاباتو ته درېدلی چې د مسلم لیګ نواز او پیپلز ګوند له لوري یې ملاتړ کوي. د پاکستان د انتخاباتو د قانون له مخې د دې هیواد د فدرالي پارلمان او ایالتي پارلمانونو غړي د ولسمشر د ټاکنې لپاره په سري توګه رای اچونه کوي. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثي یاغیانو 45 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې ځواکونه یې د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته نن سهار د څلورو او شپږ بجو ترمنځ ځواب ورکړی دی. دا پیښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوې ده چې د حوثیانو یو توغندی د عدان په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ پنخه کړه چې په کې درې عمله ووژل شوه او نورې سپرلۍ مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره کتلې دي. اوربان هغه څوک دی چې په خپل هیواد کې پر قضایي قوې فشار راوستی او سیاسي سیستم یې کمزوره کړی چې خپل ګوند په واک کې وساتي. د ډونلډ ټرمپ د کمپاین غړو پرون نوښت وویل چې د دې لیدنې کتنې پر مهال پر یو شمېر پراخو موضوعاتو چې هنګري متحده ایالتونه یې اغېزمن کړي دي خبرې وشوې چې په دې کې د خوندي سرحدونو مسله یاده شوې چې د هر هیواد د حفاظت او حاکمیت لپاره مهمه ده. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه. ټاکل شوی وه چې نن شنبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر څلور بجې یاده سیالۍ پیل شي. افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې لیکلی دی چې د دې لوبغالي د لوندوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلینو د پریکړې پر اساس یاده سیالۍ لغوه شوې ده. دا دوی لوبلړۍ لومړی لوب افغانستان د 15 منډو په توپیر ګټلې وه. وروستۍ به یې د مارچ په 12 نیټه وي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالعه واورېدلای شئ. د روژې پرانیز د کېدو سره د هغو کسانو چې اقتصادي توان نه لري اندېښنې ډېرې شوی دي.
خلکو کاروبار نه سل زخپل اسخپل شخصن روزګار به ډېره خرابه دي.
وړاندې به د دې کسانو هغه اندېښنې هم در سره شریکې کړو. غوښتنې چې د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري. پرون د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه، خو په غزني کې یو شمېر ښځې بیا د اندېښنې لري.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. دغه سم حال ده. اوس په کور کې 12 نفره یم، درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. حتی ناس یم، خدای مهربان دغه سم موسم مهربان سینه څوک پیژنو نه څوک پیژنو. یو کومک را سره وکړه.
لاندې به د دې ښځو اندېښنې او دا چې په دې اړه باندې روستي جزئیات د نړیوالو څېړي به هم در سره شریک کړو. همدارنګه د هغو زده کوونکو اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې په خصوصي ښوونځیو کې زده کړې کوي.
په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډېره به ښه وي.
د چې په خصوصي ښوونځیو کې په کومه ژبه زده کړه کېږي او تدریس کېږي وړاندې درته وایو. نور مسلې هم شته. مطلب غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د بشری حقوقو شمیر نړیوالو ملاتړ بنسټونو په لیکه ل نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړني اقدامات وکړي. په دې ګډل کې چې تیر شپه نا وخت خبر شوې په 2023 کال کې د طالبانو ل بیا واکمنی دورسته د افغان خوځون جنو وضعیت ته پاملرنه پکې شوې. تفصیل په دې راپور کې ورو
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو او خوځو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د آزادۍ کور، د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقوقو د څار سازمان، د خوځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډلیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو للارې افغان مېرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا ګډلیک چې تیر شپه نه وخت د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی په کې راغلی. په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خوځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپل حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوي. توماس ویست په خپل اکسپانډر په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغان جنو او خوځو لټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په اکسپانډر خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شارځافيري کرنډیکر هم ویلي، افغان خزه د افغانستان د راتلونکو لپاره اړین دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکو او د نجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزی بیا ادعا کړې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزی د جمعې په ورځ د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د خوځو د حقونو یو شمیر مخکښو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د خوځو په وړاندې د طالبانو سیاست لنډمهاله نه بلکې په ډېر دقت محاسبه شوې ده.
داسې کاری چې د نړیوالې ټولنې ته ډیره مهمه مسله نه ده، زما په اند دا یوه ډیره مهمه مسله ده. البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما همدا تېره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو کار تر څنګ پر خوځو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه تامین کړي، د بشري حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي دي.
پراپور کې موریدل چې د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په لیکل نړیواله ټولنې غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. بل په لوبي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي چارټ مینټ د مارچ د اتمې د خزو نړیواله ورځ په مناسبت ویلي دي. وی د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د هغه ورځ چې په کې په ټول نړۍ کې د خزو د قدرت استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې د خوځو حقونو تر پښو لاندې کیږي، خو دغه په خبره ویلي چې فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان په پرتله د حقونو نه خوړل کیږي. هغه زیاته کړې، فکر کوم چې هغه وخت رسیدلی چې د خوځو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله مند اوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د خوځو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانیږي چې دا ورځ ډیره ښه ولمانځي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د روژې د مبارک میاشتې پرانیژدې کېدو سره په کابل کې او یو شمېر خارونو کې بېوزلې کورنۍ وایي چې د سږ کال روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دا چې ولې ورسو تفصیلیه لاسونه کاکړنه په دې راپور کې اورو.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپله هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنېدو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته به تلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېرو یې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینۍ خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نسته، زه خپله سفره شخصن روزګار مې ډېره خرابه دی. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شیونه ذخیره کړي دي، ځان دګیم ذخیره کړي دي، فورمې هم ذخیره کړي، مربع او درشونه او تاریخونه وګوري.
د کابل خریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
له دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توزیع کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
لا نړیوالو مسایلو به مهم خبر کړو، خو اوس په هند کې د میشتو یو شمېر افغانانو شکایتونه در سره شریکو چې دوی وایي لکه نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار ورسره پیکه شوې دي. دوی وایي ژباړونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، د میلمستونونو خاوندانو هغه میلمستونونه چې هلته به افغانان اوسېدل هغې بند کړي دي او د افغانانو د رستورانتونو مشتریان هم کم شوي دي. ورزو بیا هم سنه کاکړته او تفصیل.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي له کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له 10 کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
پخوا چې کله افغانان هند ته تداوي لپاره راتلل، ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده. فعلاً تر اوسه بیکاره یو.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشته وی، هغه افغانانو ته میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تراتلل او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادی رادیو تا وویل
زموږ رستوران با پخوا یو دقیقه هم تش نه و، تل با افغانان پکې و، مارکیټ به تش نه و، تل با افغانان پکې و. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. نن مسکو ویلي دي چې په روسیه کې تیره شپه د اوکراین د لسګونو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده. کیف هم ورته یاده کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. په دې ترڅ کې د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ښایي ناټو اوکراین ته پوځیان ولېږدوي. د پولنډ د بهرنیو چارو د وزیر نورې څرګندونې همدا شیبه له احمد شیبر نه چې په سټوډیو کې راسره دی. اورو شیبر صاحب، ستړی مشه.
مننه فرید جانې. د پولند بهرنیو چارو وزیر وی دا خبره له تصور بهر نه ده چې ناټو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادیک سیکورسکی پروند د پولند په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي. شاغلی سیکورسکی په پارلمان کې د دې بحث دا خبرې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې شریکې کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تیره میاشت ویلی وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي. شاغلی ماکرون دا خبر هم کړی چې په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. کرملین هغه مهال خبرداری ورکړ که ناټو د اوکراین جګړې ته پوځیان ولي شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنا لري او روسیه به مجبوره شي چې جګړه وکړي. د کرملین وایان دمیتر پیسکوف د فبروري په 28مه د شاغلی ماکرون تر خبرو وروسته ویلی وو چې موږ باید د روسیا او ناټو ترمن د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچاري خبر وکړو. ماکرون د فبروري په 28مه په پاریس کې د اروپای مشرانو له سرمشریزي وروسته ویلی وو چې د دوی په غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سم د سیخت اماتو شي پراخه اچما و. د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لري واټن وشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي. اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناټو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ، خو د پولنډ بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي. د ناټو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته افغانستان ته راستنیږو. د افغانستان په خصوصي ښوونځیو کې کوم درسي نصاب تدریسیږي، ستونزې او ښېګڼې څه دي؟ زده کوونکي د ښوونځیو مسؤلین او د چارو پوهان یې په اړه څه وایي؟ زموږ همکار دوی سره غږېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د خصوصي ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د اکسپورټ په نوم ښوونیز سیستم چې د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره جوړ او په انګلیسي ژبه دی، د دوی لپاره اغېزمن نه دی. د بیلابیلو ولایتونو د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، دا سیستم چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې وزارت د نصاب تر څنګ تدریس کیږي، سره له دې چې سخت دی، د کانکور ازموینې لپاره هم د دوی په درد نه خوري. غنی الله د ننګرهار او عبدالوهاب د کابل ولایت د خصوصي ښوونځیو دوه تنه زده کوونکي.
زه په یو شخصي مکتب کې زده کړې کوم. دا چې موږ ته اکسفورد سیستم باندې درسونه یو ستونزمن دي، که چیرې افغاني نصاب یو په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به ښه وي.
سیستم اکسفورد یک سیستم یا اسکه
بل اکسفورد یو دا سیستم دی چې افغانستان کې د زده کوونکي په درد نه خوري. ستړي کوونکې او بی غیزي سیستم دی، او دې سیستم نه د کانکور پاسمینه کې هم ګټه نه اخیستي، نو ځکه زده کوونکو ته په درد نه خوري.
دوی دغه شان ادعا کوي چې یاد سیستم دومره سخت دی چې افغانستان کې ډېری ښوونکي د تدریس وړتیا نه لري، خو داسې زده کوونکي هم شته چې د اکسپورټ سیستم ښه او معیاري بولي. کاپیسا کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل،
اکسپورټ سیستم یو ښه سیستم او یو بین المللي سیستم دی، او څنګه چې اوس موږ په افغانستان کې دا سیستم په زیاترو مکاتبو کې لرو او تدریس کیږي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین بیا د زده کوونکو انتقادونه او ادعاوې نه مني او وایي دوی د افغانستان د معارف نصاب تر څنګ له اکسپورټ سیستم د مرستندوی درسي موادو په توګه د زده کوونکو د سویې لوړولو لپاره ځینې مضامین ټاکي. کندهار کې د ویسا خصوصي ښوونځي مدیر خیر الله نیکمل ازادي راډیو ته وویل،
نو د دې نصاب خو بیا نه دی چې اول خدای نصاب ایډیټ شوی دی، په دې کې ټول هغه بهرني نومان یا بهرني کلتور و فرهنگ که مسائل چی هغه ټول ځنیسه سوی دی او پر ځای باندې افغانی مسائل ور جمع سوی دی. نو داسې یو نصاب چې د کیفیت نگاه سره بیرته هغه د اکسفورد په سویه باندې او هغه کلتوري یا فرهنګي مسائل مطلب د افغانستان سره په ټکر کې نه، نو دا به بهترین نصاب دی.
کابل کې د هیواد باګرام خصوصي ښوونځي امیر نصیر احمد پوپلزی بیا وایي،
د پوهنې وزارت لخوا چې کوم نصاب تعلیمي نصاب ده ښوونځیو لپاره ټاکل شوی، یو مکمله د افغانیت په دود، د اسلامیت په چوکات کې، د فرهنګ او د عنعنو په اساس باندې جوړ شوی سیستم دی. د زده کوونکو د استعداد، د توانایي په اساس باندې جوړ شوی ده.
دا چې ولې په خصوصي ښوونځیو کې د معارف د نصاب تر څنګ د اکسپورټ له سیستم هم ګټه اخیستل کیږي او اغیزې یې څه دي، ومغوښتل په دې اړه د خصوصي ښوونځیو د ټولنې او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
اوس به هم غزنی ته ورشو، هلته به د ښځو د وضعیت په اړه تاسو سره په دې راپور کې جزئیات شریک کړو.
شاوخوا څلوېشت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپله هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبي قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټینه او کنډواله کور کې ژوند کوي. دې په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخته وایي، نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغې راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي، دغسې مې حاله ده. اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده، حتی ناست یم. خدای مهربان شه، دغسې موسسه مهربان شه، نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو، یو کومک راسره وکړه خوشحاله یې، موږ دی خوشحاله یې، لکه فاتح په غور سي موږ تجار شو. داسې
دا یوازې ګلبخته نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بېوزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بېوزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغوی د اولادونو راتلونکی سخت په ځور بولي. بنفشه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم، ښه ژوند او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کندو او بیوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بیوزلي او غریبي په خوشنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولای شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند د زرګرو کلي اوسیدونکې ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنیو باندې د بې وزلۍ او دغې غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاتوي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغېزه کړې ده.
ماشومان دې ته مجبوره کیږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کیږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري، دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغې ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسیدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
تاسو له پیغامونو
دا یو د ښځو لپاره په افغانستان کې یوه سخترینه ورځ ده چې یو ښځه یې تېروي. په دې اساس چې ځکه اوس نه درس شته، دی نه کار شته، نه وظیفه شته. دا خپله مې چې پخوانی جمهوریت کې ما یعنې وظیفه درلودله، نو اوس هغه خو بیا هم ښه وه. دقه چا خبره د معاش اخته، د ښځو لپاره بیا هم ښه وه. اوس وخت کې بیخي سخته شوې ده، ځکه نه وظیفه شته، نه درسونه شته، نه کار او وظیفه. خپله مې هغه وخت
ښځو نړیواله ورځ د ټولو ښځو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتي پتمنو مېرمنو ته مبارک وي. په اوسني حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډېرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي. نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي او پر روان کال کې زموږ پر مخ باندې تعلیم او کار دروازې پرانیزي.
د مارچ اتمه خو چې د خزل ورځي سره سمون خوري، زه خپل د کابل پانتون د فارماسي فاکولټي محصله يم. ما یوازې یو کال درس ولوست، دوه سمستره، بیا بل کال کې دغه پانتونونه باندې سول فعلا خو د درس او اجازه نه لرو. یعنی یوازې یو هغه یو کلمه وویلې او په ډېرې خوشنۍ سره چې اوس موږ نسو کولای چې لاړ سو پوهنتون ته د درس لپاره، سره له دې چې په ډېرو زحماتو باندې ما خپله د فاکولټي ته ځان کامیاب که، ډېرې زیاتې ستونزې مې لرلې او مثلا ډېر زحمت هم درس وویلې، دولس کاله مکتب یا یو کال امادګي د دې لپاره چې پوهنتون ته ځان کامیاب کړو. خو زه خپل داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زموږ زحمتونه له اوبو سره لاهو سوي دي.
او د افغانستان اسلامي امارت څخه مې د یوې افغاني خور په صفات او د ټولو ښځو په نمایندګي غوښتنه دا ده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخ پرانیزي. نو دا به د موږ لپاره یو ډالۍ وي او هغه ورځ به د ټولو افغانو ښځو لپاره اتم د مارچ وي.
لما شومتوب د خزو ل نړیوالې ورځې سره بلد یم، خو په دا وروستیو وختونو کې یعنی اوس خزي سيدي هیڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي، ځکه کله چې سختی ډیر سي نو بیا لچا هغه خپل اهمیت هم هیریږي او فکر کوي چې زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یو عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو او نه حتی ښځو انته ویلی سو چې دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د سات لاندو خبرونه ده. د کاسا زر پروژې ملي چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. دا خبره د طالبانو ویاند زبیح مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر نن خپور کړی دی. ورسره لیکلي دي چې د دې پروژې د ملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې په ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ وشوه. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 2300 میگا واټه برېښنا به د افغانستان او بیا له افغانستان څخه پاکستان ته ولېږدول شي. د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د 14 ولسمشر د انتخابېدو لپاره رایه اچونه پیل شوې ده. محمود خان اڅکزي د سنی اتحاد شورا له لورې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په ملاتړ ځان کاندید کړی دی او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري همدارنګه د مسلم لیگ او پیپلز ګوند له لورې ځان انتخاب کړی دی. نشي دا ټاکنې به څوګټي د ازادي راډیو ویب کې درسره څاري هلته به نور جزئیات وروسته تاسو درکړو. امریکایي سمندري ځواکونو ویلي دي چې د دوی بیړۍ والوتکه د سره سمندرګي په سر د یمن د حوثیانو 15 بیپلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې ځواکونه د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي بریدونه نن سهار د څلورو او شپږ بجو ترمنځ ځواب کړي دي. دا پېښه څو ورځې وروسته تر دې وشوه چې حوثیان یوه کښتۍ د عدن په خلیج کې 13 ورځ منخه کړې وه چې درې کسان پکې وژل شوي او نورې سپرلۍ کښتۍ پرېښي وه. د امریکا د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ د هنګري لا صدراعظم ویکتور اوربان سره کتلې دي. اوربان هغه څوک دی چې په خپل هیواد کې پر قضایي قوې فشار راوستی او سیاسي سیستم یې کمزوری کړی څو په واک کې پاتې شي. د ډونلډ ټرمپ د کمپاین غړو پرونه وخت وویل شوی د دې لیدنې کاته پر مهال پر یو شمېر پراخو موضوعاتو چې هنګري او متحده ایالاتونه یې اغېزمن کړي خبرې شوې دي چې پکې د سرحدونو خوندیتوب شامل دی. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدیدو اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوې. ټاکل شوی چې دا سیالۍ د افغانستان په وخت 4 بجې پیل شي خو د اورښتونو له کبله لغوه شوې ده. د دغې لوبلړۍ چې افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پیل شوې ده لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه او وروستۍ به د مارچ په 12 نیټه وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوې ده.
جنوبی اسیا د کیمیاوي نشه یي موادو لامل له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې لامل له لوی ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې د اعتیاد له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي.
د ټول د ترخه خاطره دا ده چې د ښه سړي ته ورته په شک غورځي.
شکی چې درو ورزر نو نکې نسته شي نه ولاړې د شي بس ټول ورځ په سرګردان دې شپه ورځ لکه لیوانه ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو دغسې تېر شو بس هسې به هېڅ شی به مني خو په تا به داسې لکه قیامت.
د پروګرام په پای کې به واورې چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرلپسې زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کېږي. دا چې زرغونه ولې زاړي اصل کیسه څه ده دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې ولاړ شه کار وکړه یا یو چا څخه پور کړه.
یا خزی که همه والا اهل لاسه کیگی او پورم والا که سوگرا کبی
نو ماشو بخواه گه دای آقا خو پده نبویگی چه بگور که پیسیشتا کنا باید یو چه خوار کو
بس ما یو چه وار کن کنا
نو چه خواری وار کب
امنا خپلی شدی وار کن کنا
کمی خپلی شدی وای نو ولی می تا دویل چه وچی شدی روڑا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکښ کرل شوي او د طالبانو حکومت ویلي چې 2000 هکتار مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشمې په ورځ وړاندې سوراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د یو کیلوګرام بیه د 1400 ډالرو څخه 802 ډالرو ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشې موادو قاچاقونکو ډېره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډېری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازي کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تیر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډیر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تیر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړې او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تورې 10000 نفر نیولې دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا مني چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي.
کښت او تولید مخه په کلي ډول ونیول چې دې موږ بریالي یو الحمدلله په صفر رسولي دي. ټول موضوع دا چې موږ په قاچاق کې هم فوق العاده کار کړی خو د اسلامي منابعو توانایی او امکانات محدود ټول هیوادونه غوښتي افغانستان سره د مخدره موادو د کرکې د مخنیوي او د تجارت د قاچاق د مخنیوي لپاره همکاري وکړي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان، اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمېر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشه یي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشه یي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشه یي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډیره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلې چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشه یي موادو خرڅول ډیر کړي او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشه یي موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډیر شي. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشه یي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لوی ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دعدا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي و چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم نیولی ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشه یي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده او نړیوال سازمانونه کولای سي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجرایوي مشر
پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه په جنوبي آسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کوو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر بي ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر وو، خو کله چې په خیخه موتاد سو کار ځینې پاتې سو او پر کور کې ناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړی وایي نشو می اعصاب را کمزوری کړی دي. اوس می خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته می نه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری دی زیاتوي چې خو سرګنۍ می د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې څخه واورو.
ګیل کارم، استاذ کارم، کار می کوم، مکمل استاذ یم. دغه سم وتا شوم دوران سر ناسم مس دغه یو ځل بي واله بس اما دوران سر م چو ځل واله دغه خوند را کو بس نور متا چ چر سو خو زیات وخت کی یو لاس کاله کی شیشه یو دوه کاله کی د څه خاص خبر نو مخه چې کله موس کې به پوه شم چې دا ډېر خطرناک نشه. چر سم چې کول کاروبار م کول شو شی ته به شروع کنو د کار یو ورځو نور پځه پځه پروتم بس کار مار نه و بس ډېر مشکلات را ته جوړ کړ. تاریخ خاطر ته لرم ډېر مخس ته ډېر تاوان رسول یا کور کلی کی کور کی کوچا کی هم سایګان سره بس دا خاص مشکلات نه نشم چې شروع کړ کار مې باندې شو خپل مې د څه کار ته شوق د کې ته بغل شي ته بناسو ما خلکم د څه نه خو خولم چې یعنی د عملی د موتاد د کار ته بود چې هغه کمې په مانتلې 200 روپۍ مانه دورې بچ کاروبار نو نو چې گزاره بم کولا پیدا کولې په لاس مې زیرو یا بم کراچي و چلو یا بل کار بس نه غس مړې ژوند نه پاتې مړې ژوند ته نه تلې ما نه شي ته نه شي ډیر سخت راځي کړي کاروبار ته وکلي هغه کلی کور کې هیڅ خوان بین راکاو چې چا مړې ژوند ته لاړ شو بس ما نه شي ته بناس دغه نشي نه پرې خو نو دغه نشي کې په دې سيو چې هغه مړې ژوند ته ته خوان نه درک څوک درته وایي دغه ته مړی شي په تا به بدلی تر ټول د ترخه خاطره دا ده چې نشه سړي ته ورته کم شک غورځي شک چې دروغ ورځي نو نه کې ناسته شي نه ولاړې ده شي بس ټول ورځ به سرګردانه شپه ورځ لکه لیوانه ته وایي چې دغه سیم موټر څنګه ته تیر شو دغه سیم تیر شو بس هسې به هیڅ شی به نه خو په تا به داسې لکه قیامت بس داسې شکونه در ورځي اول به په خپل کور والا باندې شک زما کتاب هم ګوري چې دلته یعنی دا نه خاطر ما کور ته څوک راغلی څوک مشکلات دا مشکلات نه ډېر سخت مشکلات نه لري دا همدغه معنی جنجالونه راغلي دي نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې ان کور والا مانه پلار دي سر مې بوتل یم د چې ته دا نشه پرې نه دي مونږ تا ته بیخي بچی دي نه راپېدو نو دا ډېره ترخه خاطره وه. مانو ډېر به زه خپله ځورېدم ډېر به خفه کېدم نشه خو داسې کو چې د هېڅ په د ژوند په خوند پوه نه شو که نشه م نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وم 15 وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند نو ډېر خوند به م ترې اخیسته.
درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي او سره له دې چې تکړه خټګر دی خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است مثبت انگیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بوده لري چې دوه بوده یې چې یو ایډ او بل سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنا ایډ هغه بوده شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نهات یو توې دا په انسان کې موجود وي. او بل دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت وي، سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نوي کړي، ولی د فامیلی تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پونتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دوو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بل سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې دا داسې موږ به د یو مامور پایس پرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخښ ته دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بوت شه دا چې هغه وجدان موږ تاسې ورته وایي، هغه وجداني دغه بوت یې قوي وي هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه یي موادو ته مساعد سي ور باندې معتاد سي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د زرغونه د یو معتاد میرمن ده، دا د بې وزلۍ او خوار ځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه کېدای شي مرسته به در سره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړا اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګ وغنه شیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړشه کار وکړه، یا هیلې او چا څخه پور
کړه. یا ښځې کار والله له لاسه کېږي او پوره ملکه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم کنه.
نو څه خبرې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړم کنه.
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ګنده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم، بیخي خو ما
ډوډۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده، بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي. بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، ستړې مې شې؟ راشه په دې توشکه کېنه.
بس همدا ځای سم دی، څال دې دی، ښه جوړه یې.
شکر تاسې ښه یاست.
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي، له لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وای ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه، کونډې څه زکات او خیرات درکې.
خورې که رښتیا را باندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بیا وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، ولې دې سره وینم؟
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را وې لېږه او ته لاړ شه خپل کار کا.
دا دی مشره، دا اوس لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا سو.
سلام علیکم رور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلی؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی، ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم، هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوامای، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو، اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لري څه ډول کار غواړي؟
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم، څه ډول خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګوري؟ یا خدایا، دا زما دې بې غیرته میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګوري.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ظلفان